د مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زبوريوال کاکړ مفدی او ساته خبرونه کې هر کله کوم په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه او تبصری در خبرو، خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کوي.
پاکستان پوز د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو خلاف د عملیاتو تیزول ویلان کړي. په اسلام آباد کې د بلوچستان د یووالي یا یک جهته کمیټې حکومت ته د خپلو غوښتنو د منلو لپاره وو ورځې مهلت ورکړي. د ایران لخوا د یورانیمو د غنی کولو تازه هڅو د امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو خبرګون راپارول. د خبرونو تفصیل: د پاکستان د پوځ اعلی کمانډانانو د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو خلاف د پیوړی مبارزې کولو اعلان وکړ. د پاکستان د پوځ د امریکو د ادارې ایس پی آر په وینا پرون پر اول پنډه کې د پاکستان د پوځ د مشر جنرال آصف منیر په مشرۍ کې د کور کمانډرانو د دوه ورځني کانفرنس پر مهال پاکستان ته د ورپېښو امنیتي اندېښنو په شمول پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشوې. په دغه مهمه غونډه کې ویل شوي چې په ګاونډي هیواد کې چې ښایي اشاره به افغانستان ته وه، د تحریک طالبان پاکستان او د داسې نورو وسلوالو ډلو خوندي پټنځایونه، د هغوی فعالیت او دغه وسلوالو ډلو سره د جدیدو وسلو موجودیت د پاکستان د سلامتۍ لپاره لوی خطر ده. د پاکستان د پوځ د اعلی کمانډانانو دا مهمه غونډه امریکا ته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال آصف منیر له سفر وروسته ترسره شوې ده. په اسلام آباد کې د بلوچستانو د یووالي یا یک جهته کمیټې پرلت نن هم دوام لري. دوی په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته ناست او له حکومت د ورکړل شو بلوچستانو د موندلو غوښتنه کوي. د بلوچستانو د احتجاجي پرلت مشر ډاکټر مهرنګ بلوس پرون پر حکومت یو وار بیا غږ وکړ چې د هغوی غوښتنې د په ورځو کې دننه ومني، ګینې نو تحریک په خپل مدعا د بلوس قام مخې ته کېږدي. نوموړی وویل: غوایی د اسلام آباد انتظامی ته یو وار بیا دا پیغام ورکو چې دا احتجاجي پرلت او دا تحریک د ټول بلوچستان تحریک دی، د بلوچستان غږ دی. تر دې وروسته په دې احتجاج تر سره کیدونکې هر تشدد او زیاتی ځواب به ټول بلوچستان ورکوي. د بلوچستانو د یووالي کمیټې له حکومت غوښتي چې د ملګرو ملتونو د کاري ګروپ په مشرۍ کې د په بلوچستان کې د بشري حقونو د خلاف ورزۍ د پلټنو لپاره د حقیقت موندنې یو پلاوی واستول شي، جبري له درکه کسان د پرېښودل شي، په بلوچستان کې د پر سي ټي ډي یا ترهګرۍ ضد پولیسو پابندي ولګول شي، او حکومت دا اعتراف وکړي چې جبري له درکه کړل شوي کسان د پولیسو په جالي مقابلو کې وژل کیږي. خو بل پلو د پاکستان پوځ وایي ځینې کسان چې ورک بلل کیږي له ناقانونه وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي. دا راز د پاکستان امنیتي ادارو او حکومت په بیا بیا د ماورا عدالت وژنو تور رد کړی دی او وایي که داسې پیښې شوي هم وي نو پلټنې به یې کوي. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن سرپرست وزیر سره په کتنه کې د ترانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه وکړه. ازبکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې دغه هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکموف له خپل طالب انډول حمیدالله خونزاده سره په تاشکند کې د افغانستان له لارې له پاکستان سره د ازبکستان د ریل لارې د وسلېدو په لارو چارو نورو دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د 2021 په فبروري کې افغانستان، ازبکستان او پاکستان له مزار شریف څخه د پاکستان تر پولې د ریل لارې د جوړېدو موافقه وکړه، خو د جمهوري حکومت له پرځېدو وروسته دا پروژه د څه مودې لپاره هېره شوه. د سخت کال په دوبی کې د طالبانو حکومت له پاکستان او ازبکستان سره د دې پروژې د پیلېدو په اړه له سره خبرې وکړې. د دې 503 کیلومتره اوږدې ریل لارې جوړېدو ته څه باندې 4.5 میلیارد ډالر پکار دي، خو تر اوسه پورې هیڅ پانګونکی حاضر شوی نه دی چې په دې پروژه کې پانګونه وکړي. ازبکستان له قطر څخه غوښتي چې په ټرانس افغان پروژې کې پانګونه وکړي. فرانسې، جرمني، برتانیا او امریکې د ایران لخوا په لوړه پیمانه د غنی شو یورانیمو د تولید غندنه کړې ده. یادو هیوادونو پرون د اقدام لاغې وروسته وکړ چې د روانې اونۍ په پیل کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې IAEA په همدې اړه یو راپور خپور کړ. دغه هیوادونو په یو شریک بیان کې ویلي دوی پر ایران غږ کوي چې په سملاسي توګه دې له دغه اقدامه په شا شي او خپل جوهري پروګرام دې راکم کړي. په بیان کې وړاندې راغلي چې یاد هیوادونه د سفارتکارۍ له لارې د ایران ایران د جوهری پروګرام د مسلې د حل موندلو ته ژمن دي او د خپل هغه اعظم بیا تکرار کوي چې ایران باید هیڅکله اټومي وسلې جوړې نه کړي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په خپل راپور کې ویلي چې ایران د انتهایی غنی شو یورانیم تولید زیات کړی دی او په خوا چې په تولید کې کوم کمی راوستی و هغه یې د 2023 کال له نیمایي نه وروسته بیرته زیات کړی دی. بل پلو ایران تل ویلي چې اټومي پروګرام یې د سوله ایزو اهدافو لپاره دی. دا تر دې ګړی د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. د پاکستان پوځ وایي د تحریک طالبان پاکستان پر ضد کاروایی تیزوي. د خیبر پښتونخوا حکومت د کروندګرو د شیګړې لپاره نوې منصوبه پیلوي خو کروندګر وایي له تاوان سره مخامخ دي.
کله زمینداری فیل شي نو زریز مکه چې کمیان په تیزا سره زمیندار لګیا دی او د کورونا لپاره د نور مقاصد لپاره خرڅوي او نور کاروبارونه شروع کوي.
په خیبر ضلع کې د انتخاباتو هلې ځلې روانې دي. ځینې خلک له دغو ټاکنو ډیره هیله نه لري خو یو ځوان وایي
د مونږ یقین په ووټای او په بیلټ پیپر باندې دی نو مونږ به عوامو له باور د ورکو د الیکشن په دې ماحول کې چې د تا ووټ د تا طاقت دی.
د نورو کلونو په څیر روان کال هم په شمالي وزیرستان کې د ناامنۍ لړۍ روانه وه. پر خلکو څه تیر شو؟
د بده مرغه دلته ټارګټ کیلینګ خودکشدامه کې او د نه علاوه د فورسز باندې ټیک مسلسل روان دي کیږي.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان د پوز پای مهمه دورځنی غونډ کې چې پرون پرول پنډي کې پیل شوی پریکړه شوې ده چې د تحریک طالبان پاکستان او نور وسلوالو ډلو پر ضد به کوټلي ګامونه اخیستل کیږي. د کور کمانډرانو دا یادې غونډې مشري د پاکستاني پوز مشر جنرال اسیم منیر کوله. نوموړی تازه له امریکا ستون شوی دی. د پوز لخوا په خبره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې په یو ګاونډي هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان او نور وسلوالو ډلو موجودیت د پاکستان پر ضد فعالیت او په عصري وسلو د هغوی سنبالېدل د پاکستان سلامتۍ ته خطره ده. زموږ همکار نجیب عامر په دې اړه په اسلام آباد کیز مل خبریال طاهر خان سره خبرې کړې او په پایل کې د دی غونډي ارزښت پښتلې دي.
تا مهمه خو پدې و چې د کال واخیری سو ورځې دي او غونډه لکه د غټول یو جایزه یو جاج غونډه اخستې دي چې خدای غي روسته بیا بیانې راغلي. دا نو اس خو د فوج د مشر بیانې هم راځي په دغه موضوع چې تاسو اشاره وکړه، لیکن د کمانډرانو لخوا چې بیانې بیا وروستو د فوج د خوا خبره شي نو معنی دا ده چې په هغې کې ځینې شیانو باندې یو جدي هغې ته توجه شوې ده او په هغې کې لکه تاسو اشاره ته نوم ویل هغې کې دغه خبره شوې ده چې د ګاونډي هیواد نوم خو نه دی اخیستل شوی، لیکن مراد خود افغانستان دی چې ټي ټي پي او دغه رنګ نورې ډلې د دغه بیانې په بنیاد باندې خبره کوم چې هغه افغانستان کې موجود دي او اوس پخوا فوج صرف د موجودیت یا حکومت د موجودیت خبره کوله. اوس پکې دی بل خبره کوي چې الته ورته د کار یا د فعالیت ازادي ده. دویمه دا بیا د وسلو چې هغه وسلې ترلاسه کړې دي، نوې وسلې، جدید وسلې، او تشویش ذکر کړي. زما نظر دا دی چې پاکستان د فوج لخوا یو وار بیا د ټي ټي پی پاړه باندې د نورو ډلو پاړه باندې د تشویش څرګندونه او څنګه چې دي دا کوي چې هغې تر فعالیت اجازه د افغان طالبان نه مني، نو معنی دا ده چې پاکستان تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت د هغې نه ناهیلي او مایوس ښکاري او د دې د بار بار بیانونو یا چې کوم د حملې چونکې زیاتې شوې دي، نو د هغې باوجود ممکن ده چې دلته دا یو احساس وي د فوجي قمندانانو کمانډرانو کې چې افغانستان هغه رنګې ګامونه نه دي اخیستي چې د دې هغه تشویش ته او اندېښنو ته توجه وشي.
تر خان صاحب، تاسو ویل چې طالبان دغه تورونه نه مني چې ګینې تحریک طالبان پاکستان ډله هلته فعاله ده یا دا غزې نه بریدونه کوي. اسې کوم ګورو نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې ډیورنډ کرښه باندې خو اوس باړه مو لګېدو او د تګ را تګ هم ډېر زیات سخت شوی دی. حتی تاسو به ګورئ چې دا بیماران هم چې تیریږي حتی هغوی ته هم په اسانه اجازه نه وي، پاسپورټ د ویزه ده، د وسلوالو تیریدل په ډیورن کرخه باندې دیتہ ستاسو نظر څه دی دا کار دوی د سلارې لری چې وسم اوړي راوړي په دغه لار باندې
ګوره پاکستان او د افغانستان سره دی چې ازغن تار دی او پاکستان اکثر سي مونږ دی فوجانو جرنالستان بوتللی دی دی او تخپل کلی پوسټونه خو دی زخپلم دوزله لکه په میډیا پر سنه او په ټیم کې ورغلې ما نو دی خپل طرف نه خوکړې خو د دې یو ګيله مخکېم پاتې شوی ول د تیر حکومت نه او طالبانو نه خو ځکه زیاتره چې دی امیدواري و چې طالبانو حکومت راشي نو د تبم له حالات خوشي دوی دا وی چې افغان غاړه ته هغه رنگ ګامونه نه دی خستل شوی چې څنګه پاکستان خستل
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا کروندګر وایي نن سبا کرکیله د ماتي سره مخامخ ده ځکه چې کروندګر چې د فصل په کرلو او سمبالولو څومره پیسې لګوي د فصل په ټولو هغومره عاید لاستنه ورسي د خیبر پښتونخوا حکومت د کروندګرو د روزګار د پرمختګ لپاره نوې منصوبه پیلوي په پېښور کې د مرکزی حکومت تر واک لاندې کارکونکي ساينسي لیباتری پرون د کروندګرو لپاره یو پروګرام جوړ کړی و چې پکې چارواکو بزګرانو ته په نوویو ساينسي طریقو باندې د کرهنې کولو او همدارنګ د هغوی د پیداوار نړیوالو منډیو ته د رسولو منصوبه په اړه خبرې وکړې شبیر احمد جان په دې اړه نور حال راکوي
پیښور کې د صوبې غټه ساينسي لیبارټری پی سی ایس آی آر کوم چې د مرکزی حکومت لاندې کار کوي په کې د دسمبر په 28مه د زمیدار لپاره یو پروګرام تابع شو چې په کې د صوبې زمیدارانو لپاره د کر کروندې په نوې او ساينسي لارو زمیداری کولو او بیا دغه زمیدار لپاره په نړیوال مارکیټ کې ځای پیدا کولو او نور حکومتي حل ځلو باندې چارواکو خبرې وکړي د پی سی ایس آی آر لیبارټری په خیبر پښتونخوا کې مشر یا ډایریکټر جانگیر شاه وایي چې د یادې غونډې مقصد زمیدارو ته نوې او ساينسي لار خودل او دوی خبرول دي
ته ورس پورز آبادی اغه سی وکیږي او زریز مکه اغه ورس پورز کمیږي او ته دی غټه آبادی ته خوراک کمیز پر کول لپاره اوس یو نیو کنسپټ انټرنیشنل دنیا کې اغه شروع دي چې هغه ته ورټیکل فارمینګ وي یعنی اوس پر جو څنګه موږ زراعت کو اغه هوریزونټل تزمه کې پسا ته باندې کو اوس به موږ فارمینګ ادارې چې د زمکه مختلف چتونو کې موږ اغه ورټیکل فارمینګ کولې شو او یو اندازې مطابق ته دی ورټیکل فارمینګ کې ته یو کانال نه تقریبا 15000 پروډکشن منګه مختلف لیئرز کې کولې شو
د صوبې زمیداران وایي چې زمیدارا کې هیڅ نه پاتې کیږي او څو د ګرانې لوجي او څو د قدرتۍ افاتونو لوجي ډېر ډېر اغیزمن کیږي نو ځکه زمیداران خپل د کر کروندې زرخیز زمکو باندې ودانې مارکیټونه او د خرڅ کورونه جوړوي د کروندګرو د صوبې سازمان ویان لیاقت یوسفزه مشال لیډو ته په دې باب لوایي
موجوده وخت کې زراعت چې زمنګ مقامي مغفل شوی دی په زراعت باندې زمنګ چې په مختلف کمپوستونه دي په غو باندې کمی خرچې زمیدارو کې کم مهنت پیو کی او اغه مارکیټ کله راشي نو اغه مارکیټ اغه ته پاغه شکل کې ملاويږي نه اغه تر خپل پیسو بدل چې کم دینه نه ملاويږي یعنی زمیدار لپاره نقصان دی راځ په دې ټولو اثرات چې کم دینه لاغه دا چې کله زمیداری فیل شي نو زریز مکه چې کم دینه په تیزه سره زمیدار لګیا دی اوغه د کورونو لپاره د نور مقاصد لپاره خرڅي او نور کاروبارونه شروع کوي
دا چې دغه زمیداران لپاره په زمیداری ډاډ ورکولو او د دوی اقتصاد خکول لپاره حکومت څه کوي نو د خیبر پښتونخوا د اکنامیک زونز ډیولاپمنت او منیجمنت کمپنی یا کی پی از مکه چې صبح کې پنړیواله کچا د صنعتي املاکو ته د ود ورکولو او د دې پرمختګ لپاره جوړه ده د دې مشر انجنیر جاوید اقبال خټک مشال لیډو ته وای چې د زمیدار لپاره دوی د هوا د ټولو لوی اکنامیک زونز باندې کار روان کړي چې ورسره به زمیدار ډیر ګټ تر لاسه کړي او بهر مارکیټونو ته رسایي هم
تر بده فارمر ته غټ بینیفیټ ده چې اغه لکه څنګه استاد ګوري چې څنګه سیزن ته فروټ راغی یا یو سبزی رااله په سیزن کې دغه قیمت ډیر پخ کته راشي زمیدار دغه شی نه ملوي نو دا بستا په مارکیټ کې پرایسز چې کم دی غا سټیبلایز کی سب فارمر ته چې کم دی غا خیر ریټرن ملويږي چې خیر ریټرن ملويږي نو گروئنگ ایریا بام سیوا کیږي غا بنوي ټیکنیکس زده کوي بنوي ټیکنالوژي امرا ولي چې پروډوس سیوا کم نو دی اکنامیک زون په وجه باندې به ان شاء الله تعالی زمونږه پوره یقین ده چې دا به د ټول خیبر پختونخوا د اګریکلچر سېکټر ډاینامکس چینج کی ان شاء الله
نو مولوی چې خیبر پختونخوا حکومت درابن سیمه کې د هوا ته ټول غټ زراعت او اکنامیک زون جوړوي چې رغبای سبان دې 3000 اکر ده او دې کې د ملکی سرمایه‌کارونو علاوه نړیوال سرمایه‌کار هم په لاره سرمایه لګوي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د پاکستان د نورو سیمو په څیر په خیبر ضلع کې هم د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره تیاری روان دي. د انتخاباتو د کمیشن له پریکړې له مخې دا ځل به د خیبر ضلع څخه د قومي اسمبلی پر یوه او د صوبایي اسمبلی پر درو څوکیو انتخابات کیږي. ولس که څه هم د انتخاباتو په تیارو بوخت دی، خو یو شمېر یې ناهیلي دي او وایي نماندان یا امیدواران وادي لوی لوی ورسره کوي، خو د دوی په وینا تاریخ ثابت کړی دا چې بیا وروسته پر هغو وادو نه خیزي یا یې نه پوره کوي. خو ځینې ځوانان بیا په دې نظر دي چې ووټ کارول یو جمهوري پروسه ده، نو باید چې خامخا خلک ووټ ورکړي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواري په ریپورت کې.
د خیبر ضلع یو مدني فعال اختر علي شینوار مشال ریډیو ته وایي چې په تیرو وختونو کې هم ورسره د پرمختیایي کارونو او فنډونو ورکول وعدې شوې وې، خو پوره نه کړل شوې او دې سره دوی د را روانو انتخاباتو نه هم ناهیلي دي.
د تحصیل لنډی کوتل خلک چې هغه ډیره دلچسپی نه لري، هغه وجوهات دا دي چې دلته کومې موږ سره وعدې شوې په انضمام وخت کې چې 110 ارب روپۍ چې دا به سالانه تاسو له درکو، د هغه روپو تر اوسه پورې 1 روپۍ چا ته نه میلاو شوي. دویم وجه دا ده چې دلته کله بلدیاتو انتخابات وشو، نو نه چاته اختیارات میلاو شو او نه چې دی چاته فنډونه میلاو شو. دلته موږ سره چې د قومي اسمبلی کوم غړي چې هغه غټې غټې وعدې کړې وې چې شیلمان واټر سکیم اوبه برابر ولو ور سره چې د سپورتس کمپلیکس به جوړو او دا سي نورې وادي کړې بلبد امرغه تر اوسه پورې غي واده ترنا تر سره شوی.
د جمرود یو سیاسي او مدني فعال داوود خان پر دې بیا وای چې پرمختیایي کارونو لاس ته راوړلو او د خلکو په ژوند کې بدلون راوستو یوازینې ذریعہ خپل ووټ کارول او جمهوریت نظام دی.
د مونږ یقین په ووټه او په بلټ پیپر باندې دی، نو دا غي د پر مونږ الیکشن کمپینونو هم کوو ان شاء الله موږ په گلو کو صوبہ نیم ګرځیږو او دا مطالبه بم کوو د ریاست نه او چې کوم د ریاست مضبوط اداري دي، خو چې کوم د عوامو حق ته او د کوم سیس د پر موږ ووټ غوړو هغه سیسونه به موږ لا راکاوي، نو د اغه نه بعد بعد خلکو اعتماد به حل کیږي، هغه به تاسو سره په پال صوبہ باندې متفق کیږي، نو موږ به عوامو له باور د ور کوو د الیکشن په دې ماحول کې چې د تا ووټ د تا طاقت ته.
د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی چې په ملک کې د نوې مردم شمارې نه پس د آبادې په تناسب دا ځل خیبر ضلع ته د قومي اسمبلی یوازې یوه څوکۍ ورکړل شوې، یوه ترې بیرته اخیستل شوې او د صوبایي اسمبلی درې څوکۍ یې په خپل ځای ساتل شوې. یعنی خیبر کې به قومي اسمبلی په 20مه حلقه او د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی په 1 اویا حلقو باندې خبات کیږي. په خیبر ضلع کې په 2013 کې د قومي اسمبلی په 2 حلقو یعنی ان 3 سلویخت او ان 4 سلویخت باندې د پاکستان تحریک انصاف 2 امیدواران نور الحق قادری او اقبال اپریدای کامیاب شوي وو. همدارنګ د صوبایي اسمبلی په 3 سیټونو باندې شفیق شیر اپریدای، بلاول اپریدای او محمد شفیق اپریدای په آزاد حیثیت سره کامیاب شوي وو. دا محل په خیبر ضلع کې د پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان ډلې، د پاکستان تحریک انصاف ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جماعت اسلامي 2023 فبروري 8 نیټې انتخاباتو لپاره خپل تیاری پیل کړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
شمالي وزیرستان د خیبر پښتونخوا یو له ناکراره سیمو څخه ده. هلته په 2023 کال کې هم د تیرو کلونو په څیر د ناامنۍ او ترهګرۍ پیښې روانې وې. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر دې ته کتنه کړې ده چې په دې تیر یو کال کې هلته څه تیر شوي وو.
د 13 کلونو په څیر شمالي وزیرستان کې 2023 کال کې هم ګڼ هدفي بریدونه او نورې امنیتي پیښې وشوې چې پکې ګڼ شمېر ولسی او امنیتي سرتیري وژل شوي او ژوبل شوي دي. 2023 کال جنوري نه تر دسمبر اخیره پورې شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو د شمېرې تر مخه 40 هدفي بریدونه شوي چې پکې تر 500 زیات ځایي مشران، ځوانان، سیاستوالان او هم ځنا سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري وژل شوي ژوبل شوي دي. 2023 کال کې انتظامیه چارواکو او پولیسو د هدفي بریدونو شمیر تر 40 پورې خودلې، خو د مشال ریډیو د ریپورتونو په اساس دغه شمیر 40 ته رسي. تیر 2022 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر او سلوي خو چې په هغه بریدونو کې هم تر شپېتو زیات ځایي مشران، ځوانان، دینی عالمان، سیاستوالان، خزینه او هم ځنه سرکاري اهلکاران او امنیتي سرتیري وژل شوي ژوبل شوي ول. دې نه وړاندې په 2022 کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو سرکاري شمیر شپېته ورکړل شوی و، خو د مشال ریډیو د رپورټونو په اساس دغه شمیر درې شپېته و. نمیر علي اوسیدونکي ځایي خبریال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې 2023 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د نامنۍ ګڼې پیښې وشوې. په وار وار دغلته خلکو احتجاجونه کړي او یوه غوښتنه یې تکرار کړې چې نور دې په سیمه کې امنیت ټینګ کړل شي.
نہ صرف دلته کی پٹولنا زیات حملے شوی دی بلکہ وار پور دلته پریشن نم شوی دی، خو مقامی خلق بار بار په دې علاقې کې د پریشن زر به اعظم نه پس یو مطالبه کوي چې دوی ته امن پر ځای کړی شي. د بده مرغه دلته ټارګټ کیلینګ، خود کشدا ما کې او د نه علاوه دا فورسز باندې ټیک مسلسل روان دی کیږي. پریشن زر به اعظم نه یو کال پس خو امن او اینه پس بیا بدام نه چې کومه دا پای کې هر کال اضافه کیږي.
د هدفي بریدونو پرته شمالي وزیرستان کې 2023 کال کې 15 ځانمرګي بریدونه شوي چې پکې ګڼ فوزي، پولیس او ملیشا ځواک سرتیري وژل شوي ژوبل شوي دي. خو په دغه ځانمرګي بریدونو کې ځایي اوسیدونکي هم د مرګ ژوبل سره مخ شوي. په 2023 کال کې بیا شمالي وزیرستان کې ټول 9 ځانمرګي بریدونه شوي ول. د خیبر پښتونخوا ترهګرې زید پولیسو څانګې او پولیسو لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې 2023 کال کې په صوبه کې د ترهګرې 1050 پیښې شوې، چې دغه پیښو کې په ټوله صوبه کې 420 امنیتي سرتیري، پولیس او عام ولسي وګړي وژل شوي دي. د وسله والو زید 2501 کروایې شوې چې پکې 2555 وسله وال وژلي شوي او 912 نیول شوی دی. د ریپورت تر مخه 2023 کال کې وسلوالو تر ټولو زیات شمالي وزیرستان کې ترهګری بریدونه کړي چې 201 حمله یې پر پولیسو، فوز او عام وګړو باندې کړي. د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر اختر حیات خان په خپل ویډیوي پیغام کې ویلي چې صوبا کې د امنیت ټینګښت لپاره ټول وسایل په کار اوستل کیږي. وسلوالو زید کاروایو ته دوام ورکړل شوی او ګڼ وسلوال یې وژل یو نیولی. مختلفو پیښو کې د پولیسو 115 افسران او اهلکاران ووژل شول، خو د وسلوالو زید د زرو نه زیاتې کاروایې شوې چې پکې مهم وسلوال، کمانډران او نور ګڼ وسلوال وژل شوي او ګڼ یې گرفتار کړي هم دي. په مختلفو هدفي بریدونو او اقلیت باندې بریدونو کې ککړ د وسلوالو ګینګ یا ګروپونه یې په نښه کړي دي. بنو لکی مروت، ټانک او نورو سیمو کې کامیاب عملیات ترسره کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا حکومت د نورو کلونو په څیر په 2023 کال کې هم له مرکز څخه د خپلو مالی بقایجاتو غوښتنه کړې ده او سم مرکز د یادې صوبې د 230 ارب روپیو پور وړې دي. شنونکي وایي اوس خو نگران حکومت او په زغرده له مرکز د صوبې حقونه نسی غوښتلای، خو په تیرو وختونو کې هم مرکز د صوبې غوښتنې پر وخت نه دي پوره کړې چې له وجې یاد صوبا د مالی ستونزو للاسا کړیږي. د مشال رډي خبريال غلام غوث په دغه رپورت لري.
د خیبر پښتونخوا د خزانې د محکمې سرکاري دستاویزات ښایي چې د مرکز لخوا خیبر پښتونخوا صوبې ته د خپلو بقایجاتو نه ورکولو په وجه صوبه د مالی مشکلاتو سره مخ ده. د خزانې د محکمې د دستاویزاتو تر مخه دا مهال د خیبر پښتونخوا صوبې د بجلی د خالص ګټې د قبایلي ضلعو د مرکز په ذمه د واجب الادا بقایجاتو او د صوبې په برخه د قومي مالیاتي کمیشن د بقایجاتو ټوله شمیره د 213 ارب روپو نه هم زیاته شوې ده او د تیر یو کال راهسي د بقایجات نور هم مخ په زیاتې دوري. د جنوري په میاشت کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د خپل ګوند د هغه وخت د مشر عمران خان په سپارښتنه د پښتونخوا اسمبلی ماته کړی و او اوس یو کال پوره کېدلو ته نږدې دی چې په صوبه کې یو لنډمهاله حکومت قائم دی. شینون کې وایي که د پښتونخوا منتخب حکومت د وخت نه مخکې نه و ختم شوی نو د خیبر پښتونخوا صوبې د مالیاتي خساره به دومره نوه زیاته شوي. په پیښور کې خبریال او شینن کې ارشد عزیز ملک په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې وایي
زمونږ صوبې سره خو زیات ظلم دا و چې دوی چې کوم فاټا پیسې دي هغه هم نه دي ورکړي، چې کوم د بجلی منافع و هغه کې زمونږ پیسې وي هغه هم ورنکو. ګیس حواله سره تقریبا 250 ارب روپے چې کوم دي هغه فیډرل ګورمنټ سره پروت دي، نو چې نگران حکومت یې خبر نشي کولی دومره مضبوطه خبره. ډیولپمنټ چې کوم بجټ دی هغه زیرو پہ روان دی، کار مار نشته. ټول یو کال نه تقریبا تاسو ګوري دلته برتیانې بند دي، ټول یو سسټم چې کوم دی هغه جام شوی دی. هغه دا ډیر زما خیال دی چې ډیر غلط فیصله هغه ټایم کې چا ته مشوره ورکړې وه، خو ډیره غلط مشوره وه. خو چې حکومت یې پرېښونه صوبې بد حل کې صوبه روانه ده، دا دغه زما خیال دی چې ذمواري په تحریک انصاف باندې هم راځي.
خو بلې خواته چې کله په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت وو او په مرکز کې د عمران خان په مشرۍ وفاقي اتحادي حکومت وو، نو هغه مهال د خیبر پښتونخوا د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه ویلی وو چې په هغه وخت کې د صوبې مالی معاملات سم روان وو. خو چې کله بیا د عمران خان په ځای د میا شهباز شریف په مشرۍ په مرکز کې اتحادي حکومت جوړ شو، نو بیا وروستو د هغه وخت د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په وفاقي حکومت تور پوری کړی وو چې هغوی له د خپلې برخې بقایجات نه ورکوي. خو شینون کې وایي د عمران خان د حکومت په دور کې هم خیبر پښتونخوا صوبې ته د بجلی د خالص ګټي او د صوبې نور بقایجات پوره په پوره نه و ورکړی شوی. خبریال شینون کې سیف الاسلام سی پی وایي د خیبر پښتونخوا صوبې او مرکز ترمنز د بقایجاتو د معامله له پخوا راسي را روانه ده، او اوس د تیرو 11 میاشتو نه په صوبه کې د نگران حکومت په وجه دا معامله نور هم پیچلی شوې ده.
زمونږ خپل د آمدن ذرایع چې دي هغې کې د بجلی خالص منافع ده، هغې کې د آبی وسایل دي یا د اوبو چې کوم هغه واټر ریکارډ دی هغې مطابق چې کومې پیسې ملاویږي، نو هغه هم په ډېر مشکل سره موږ ته په خپل ټایم باندې ملاویږي. تاسو ته به یاد وي ډېر اول چې دی په دې حقله باندې صوبایي حکومتونو بدلته اپوزیشن ځان سره را ملاو کو او وفاق ته ولاړو، هغې ته به میرت زاری کولا او جرګه به کولا او یو لحاظ سره ډېر پریشر به پی غورځولو. نو علاوه چې دی په دې حقله باندې سنا سره زموږ خپل آمدن ذرایع چې دی د هغې وسایل او د هغې آمدن به موږ ته ملاوېدو. نو دا صرف د نگران حکومت خبره نه ده، خو دې وخت کې د ټول ملک مالی مسائل شته دی او مالی بحران دی، هغې نه موږ دې وخت کې زیات متاثره کیږو.
په پیښور کې خبریال یوسف علي وایي نگران حکومت د مالی بحران دا مسله نشي حل کولی، او که عام انتخابات وشو او په صوبه کې یو منتخب حکومت زر تر زره قائم شو، نو کېدی شي دا مسله د یو څه حد پوري حل شي.
چې حکومت نه مستقل حکومت نو نگران حکومت بجټ نشي پاس کولی، او که تاسو کتلی کنه نو دوی هم لکه هغه فاینانشل سټیټمنټ خو جاری کو خو بجټ خو نشي جاری کولی، دوی سره اختیار نشته، مینډیټ نشته. مسئلې دا دي چې کله مستقل حکومت نشته نو ستا په تنهاګانو کې هم مسئله ده، انکریزز نه ملاویږي خلکو ته. ډېرو ځایونو کې لکه د فنډس کمیانی دي، د هغې د وجې ځینې ادارو کې لکه مسلې راځي که نه، نو دغه خدا خو هغې دپاره دا ده چې لکه مستقل حکومت وي او مونږ تمه لرو خدای پاک دی وکړي چې په 8 فروری باندې الیکشن وشي او بل حکومت راشي نو سنه سوه سیزونه په لار شي.
یاد دی وی چې د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي د اکتوبر په 20مه نیټه د خیبر پښتونخوا د مالی ستونزو حل کولو په اړه د خزانې د وفاقي لنډمهالي وزیر شمشاد اختر سره ملاقات هم کړی وو، او له هغې د خیبر پښتونخوا د بقایجاتو ادا کولو غوښتنه هم کړې وه. هغه مهال د گورنر هاوس لخوا د خپور شوي بیان تر مخه د خیبر پښتونخوا 15 سرکاري پوهنتونونو ملازمینو ته په میاشتنیو تنخواګانو کې روان کال اعلان شوی 15% اضافه هم د مالی بحران په وجه نه ده عملی شوی، او یوازې د سرکاري پوهنتونونو د ملازمینو د تنخواګانو د زیاتولو لپاره د 15 ارب روپو ضرورت دی چې تر دې دمه په دغه ضرورت پوره کولو کې بریا نه ده ترلاسه شوی. نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ چې کله د اکتوبر په 14مه نیټه د پیښور دوره کړې وه، نو هغه مهال هم د صوبایي حکومت چارواکو هغه ته د خیبر پښتونخوا د مالی ستونزو حل کولو مسله په ګوته کړې وه. او وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د مرکز لخوا صوبی ته د واجب الادا بقایجاتو د ورکولو جمعنه هم کړی و. خود خیبر پختونخوا د خزانه د محکمه د چارواکو په وینا تر دې دمه وفاقی حکومت د خیبر پختونخوا صوبی د 213 ارب روپونه زیات ورجمه شوی بقایجات نه دی ادا کړی.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوي دي. له نجیب عامر څخه د خبرونو لنډي زوړو.
د پاکستان د پوځ اعلی قمندانانو د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو خلاف د پیاوړې مبارزې کولو اعلان وکړ. د پاکستان د پوځ د اماړیکو ادارې ISPR په وینا پرون په راولپنډی کې د پاکستان د پوځ د مشر جنرال اسم منیر په مشرۍ کې د کور کمانډرانو د دوه ورځني کانفرنس پر مهال پاکستان ته د ورپېښو امنیتي اندېښنو په شمول په بېلابېلو موضوعاتو خبرې وشوې. په اسلام آباد کې د بلوڅانو د یووالي کمیټې پر لتن هم دوام لري. دوی په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته ناست او له حکومت د ورکړل شو بلوڅانو د موندلو غوښتنه کوي. بل پلو د پاکستان پوځ وایي ځینې کسان چې ورک بلل کیږي له ناقانونه وسلوالو ډلو سره یوځای شوي دي. ازبکستان د ټرانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه کړې ده. د هیواد د ترانسپورت وزیر د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند سرپرست وزیر سره په کتنه کې د ټرانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه وکړه. ازبکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکموف له خپل طالب انډول حمیدالله خونزاده سره په تاشکند کې د افغانستان له لارې له پاکستان سره د ازبکستان د ریل لارې د وسلېدو په لارو چارو او نورو دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. فرانسې، جرمني، برتانیې او امریکې د ایران لخوا په لوړه پیمانه د غنی شوو یورانیمو د تولید غندنه کړې ده. یادو هیوادونو پرون دا اقدام لاغي وروسته وکړ چې د روانې اونۍ په پیل کې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې IAEA په همدې اړه یو راپور خپور کړ. بل پلو ایران تل ویلي چې اټومي پروګرام یې د سوله ییزو اهدافو لپاره دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. او سم راځو د پاتې ریپورټونو پر لور. د ملګرو ملتونو یو اداره اټکل کوي چې د سږ کال ژمی به ځکه سخت وي چې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د هرات د زلزلې په څیر طبي آفتونو او له ګاونډي هیوادونو د بې اسناد افغانانو د ډلیز اخراج بشري وضعیت لا کړکېچن کړی دی. د افغانستان په ځینو سیمو کې له وړاندې د واوري اوریدل پیل شوي او د هوا درجه پر ټیټېدو ده. زموږ همکار سالی محمد سالی په دې اړه ریپورت لري.
د ژمی راتګ او د بې وزلۍ پراخېدو د ګڼو نورو هیوادونو او بنسټونو په څیر د ملګرو ملتونو د یوې ادارې اندېښنې هم پارولې دي. په داسل کې چې په افغانستان کې سوړ ژمی پیل شوی، له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان د بې اسناد افغانانو ډلې ایز اخراج، ځینو طبي آفتونو او په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی د یو بل سخت ژمی نښې ګڼل شوی دي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یا UNHCR ویاندې کارولین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
It's already begun snowing in high mountain areas of Afghanistan.
د افغانستان په وړو غرنیو سیمو کې لوړاندې د واورې اوریدل پیل شوې دي. ترڅو ورځ هوا سړې کې په افغانستان کې د تیر کال شمه په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو سوړ و. چې په ځینو سیمو کې د هوا درجه منفي 10 تر 20 شوه. د سږ کال شمه به هم په هغه اندازه سخت وي چې د اټکل له مخې به د هیواد په دریمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړ وي.
میرمن ګلوک ویل د هرات د زلزلې په څیر طبي آفتونو او په ډلیز ډول له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو ایستلو په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات کړی دی. ملګری ملتونو ویلي دا مهال څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په 2014 کال کې به هم چې را روانه دوشنبه لومړۍ ورځ ده په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړوي. د افغانستان له بیلابیلو برخو افغانانو له ازادي راډیو سره په خپلو تماسونو کې د ژمي پر مهال د خپلو ستونزو کیسې کړې دي. میرزا ولی د هلمند اوسیدونکی دی.
وس دا خلق داسې سیوی دي چې خپل کور نس شلولی خپل سرپنا نه لري په روزانه گزاره ده دغه واړه واړه بچانې غاړي تولیدل دي ایتمان ستا په دې کلی کې کونډې ستا غریب کار خلق ستا معیوب خلق ستا لکن د حکومت ته خاصه داسې کومک نه دی ورسره سوی
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د 2023 نه د کال په لومړیو درو میاشتې کې به 15 میلیونه او 20 زره افغانان کافي خواړه ونه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تیره سیشن به هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلي وو چې په افغانستان کې له هرو دریو کسانو یو یې د شپې وږی بیدیږي. دغه ادارې ویلي ژمی د میلیونونو افغانانو لپاره ځکه ستونزمن دی چې د هوا له سړېدو سخت اغیزمن سوي دي.
د طالبان حکومت وایي چې تر اوسه نږدې 8 لکه کډوال ګاونډیو هیوادونو په زور ایستل شوي افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبان د حکومت ادارې مرستیال عبدالسلام حنفي د دې مطلب په څرګندولو سره زیاته کړې چې د کورنیو سره د طالبانو حکومت او نړیوالو موسسو لخوا د نغدو پیسو په ګډون بیلابیلې مرستې سوي دي. خو افغانستان ته یو شمیر ستانه سوي افغانان وایي چې دوی ته اړینې مرستې نه دي رسیدلې. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د طالبانو د حکومت اداري مرستیال له ګاونډیو هیوادونو د بې اسناد افغان کډوالو پر اجباري ایستلو د نیوکې ترڅنګ وایي چې تر اوسه شاوخوا 8 زره افغان کډوال افغانستان ته استول شوي دي. عبدالسلام حنفي د چهارشنبې په ورځ پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل د غندنې په مناسبت په کابل کې په یوه غونډه کې وویل کوم کسان چې له ګاونډیو هیوادونو څخه په اجباري توګه راستانه شوي د نغدو پیسو په ګډون یې بیلابیلې مرستې ترلاسه کړې دي. نوموړي د دغو کډوالو ایستل د نړیوالو نورمونو خلاف وبلل.
په حال تخمینا در حدود 800,000 مهاجر
له بدمرغه څخه د پاسه 8 لکه کډوال د ټولو نړیوالو اصولو او د ګاونډیو هیوادونو لخوا د منل شوي نورمونو خلاف په جبري توګه ایستل شوي چې د افغانستان اسلامي امارت لخوا په ډیر ښه ډول اداره کیږي. الحمدلله هر یوې دغه کورنیو ته 1,000 افغانۍ ورکول کیږي او ځینو نړیوالو بنسټونو هم ورسره همکاري کړې ده.
که څه هم په وروستیو میاشتو کې له ایران، پاکستان او ترکیه نه د افغانانو د اجباري ایستلو لړۍ چټکه شوې، خو ښاغلي حنفي په مشخصه توګه د کوم هیواد نوم وانخیست. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او پاکستان څخه یو شمیر راستانه شوي کډوال ادعا کوي چې له دولت او مرستندویه بنسټونو یې اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړي. امید یو له هغو افغانانو څخه دی چې په دې وروستیو کې له ایران څخه په جبري توګه افغانستان ته لیږل شوی، وایي چې پرته له کومې مالي مرستې افغانستان ته ستون شوی او تر اوسه ورسره هیڅ کومه مرسته نه ده شوې. امید ازادي راډیو ته وویل چې مرستې ته سخت اړتیا لري.
زه له سرحده راواړولم، له سختو ستونزو سره مخ یو. د ژمي موسم دی، لرګي نه لرو، ګاز نه لرو، خواړه نه لرو، پیسې مې هلته پاتې دي. ملګري ملتونه کله موږ سره مرسته وکړي څو لرګي او توکي واخلو، ځکه وضعیت ډېر ستونزمن دی.
له پاکستان راستون شوی بل افغان کډوال سید وقاص چې په ننګرهار ولایت کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوي هم د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه نوې راستون شوی کډوال یم پاکستان څخه. زمونږ تقریبا 2 کاله کېږي شاوخوا چې موږ تر یو پاکستان ته مهاجر شوي او اوس د حکومت له خوا موږ په زور راشلل شوي افغانستان ته، او د دې حکومت سره موږ سره 1,000 مرسته وکړه او اوس جمع دی. د خوراک هم څه نشته دی او کاروبارونه هم دلته نشته دی، مشکلاتو کې.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته په 1,000,000 افغانان د امنیتي ګواښونو، بېوزلۍ او بېروزګارۍ د بېلابېلو لاملونو له امله د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول، چې په دې وروستیو کې له دغو هیوادونو د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. د پاکستان حکومت وایي چې په دغه هیواد کې له 1.1 میلیونو څخه ډیر افغان کډوال پرته له قانوني اسنادو ژوند کوي او دوی به ټول له یاد هیواده وباسي. ایران هم وایي چې تر 5 میلیونو ډیر افغانان له قانوني اسنادو پرته په دغه هیواد کې ژوند کوي، چې هغوی به یې افغانستان ته د لیږلو لړۍ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د راپور پر بنسټ په 2023 کال کې به 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستې ته اړتیا ولري او دا شمیر به له پاکستان او ایران څخه د زرګونو کډوالو په ایستلو سره نور هم لوړه شي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په لس نیمو بجو،
هارون بچا هنری ګړې
په یو بجا،
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په خبر پښتونخوا کې د سیاحت سرزینا کارکوونکي وایي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې ورته تنخواوې نه دي ورکړل شوي. دوی وایي له دې وجې یې ستونزې زیاتې شوې دي. د سیاحت ځینو کارکوونکو مشال ریډیو ته وویل چې په موجوده ګرانۍ کې ورته د کور ساتل ګران شوي دي. د دوی په وینا چې د دې له کبله ژوند له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي کچیرې په یوه اونۍ کې ورته تنخواګانې ور نه کړل سوې نو احتجاجي پرلت به پیل کړي. شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
صوبه کې کارکوونکي د صحت محکمې زنانه اهلکاران وایي چې د ګرانۍ له وجې وخت تیرول وړاندې هم بې وزلو غریبانانو ته ګران شوي دي. ویل تیرو شاوخوا شپږو میاشتو راسي د تنخواګانو نه میلاودو له وجې دوی ژوند نور هم ګران شوي دي. د مردان الوین افتخار چې د لیډي هلت ورکرز د سازمان صوبایي مشره ده، مشال لیډو ته د دسمبر په 18مه په دې باب لوایي
تنخوا نه بغیر ګزاره ډېره زیاته ګرانه ده. په دې کې زیاتره خلک داسې دي چې مطلب هغه د کور نه برادر سیسټر یا هسبند وایف دواړه، نو چې کله د کور نه دواړه کسان راشي او دواړه بې تنخوا کینی نو بیا تاسو پخپله سوچو کې چې څنګه به مونږ 13 نومبر کې مونږ دغه شانتي د بایکاټ اعلان وکړو د پولیو کمپین، نو دی مونږ ته چې نه تاسو کمپین وکې مونږ تم احساس شته چې یاره پولیو انتهایی مطلب دا یو نیشنل ایمرجنسی ده. بل دا چې په دې کې د غریبانان خلک دي نو آلریډي چې کې دی فاینانشل کرایسس سره ډیر زیات مخ دي.
دا یاد سازمان یو بل مشر نیلوفر زرین خان وای چې زیاتره دې پروګرام کې کارکونکو زنانه بې وزله یا کونډې وي او یا خاوندان کارونه نه لري، نو په دې تنخواګانو نه اغېستو په دوی ډېر اغېز وي. هوای افسوس په دې خبره ورزي چې خپل حق غوښتلو لپاره به هم دا زرانه په سړکونو راوځي.
مونږ ډېر افسوس کوو په دې باندې چې دا خپل حق غوښتلو لپاره به بار بار دا تور سرې سړکونو ته راوځي، چوکونو ته به راوځي، د پریس کلب مخې ته به کینی، هلته به پرلت غځي او خپل حق به غواړي. دا زمونږ مذهب دا وي چې د مزدور د خولې د اوچېدو نه مخکې مخکې به هغه ته خپله معاوضه، خپله مزدوري یا چې کوم داغه اجرت دی دا به ورته ادا کوي. خو ماسم په پښتو کې یو متل دی وی چې سړی تنگ شي نو په جنگ شي. زمونږ ایل ایچ ڈبلیو ټول عمر غریبانان هر قسمه سختو حالاتو سره مخ شوي دي. کم قسمه ډیوټیانه چې په مونږ ور چولی دي هغه خپه خوشاله سره او پروغ سره سره رسولي دي.
ولی په دې اړه مو چې کله د یاد پروګرام د چارواکي ډاکټر محمد عرف نو پختل نو دی مشال لیړو ته ویل چې 13 هفته یو غونډه کې د صوبې چیف سیکرټری پریکړه کړې او 1500 بادوی ته تنخواګانې ورکړل شي.
دا راته پته ده چې شو دا او دا دی ویم دی او بیا دا ایچ پی ویکسینیټر زوم دی. نو دا اوس چیف سیکرټری صاحب چې دنه هغه پریویس پروینشل ټاسک فورس میټینګ وو، نو دا مونږ په ایجنډا باندې اچولو. نو هغه باندې چیف سیکرټری صاحب اپروول ورکړل چې را تاسو دا سیلریز دي ته ورکړي. ٹھیک شو، ان شاء الله فایننس دې دا ورکړي دي. میټینګ منټس فایننس سره هم شیر شوی دي او دا چې دنه په پروسس کې دي. دا سیلریز چې کوم ایچ پی ویکسینیټرز دی هغه ته هم ملو شي ورسره ورسره چې
د صوبې د صحت محکمې اهلکارانو تر مخه دا صوبه کې تر 3000 کنټریکټ ملازمین کار کوي چې پکې نارینه او زنانه دواړه شامل دي. خو د تنخواګانو مسله نه یوازې دغه کنټریکټ یا کچا ملازمینو ته ده، بلکې پخې نوکری لرونکو ته هم ده. دوی وایي کچري و ورځو یا یوې هفتې پورې دوی ته تنخواګانې ورنکړل شوې نو دوی به د ټولې صوبې نه پېښور کې احتجاجي پرلت لپاره راغونډېږي او د پولیو نه به هم بایکاټ وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015، 12,110، 11,380 او 11,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوریدونکو، د تیرو کلونو په څیر سږ کال هم په پاکستان کې یو شمیر سیاسي بدلونونه رااله. په دې ترڅ کې که یو پلو د سیاستوالو ترمنځ اختلافاتو، په بیلو ګوندونو کې اختلافاتو، بل پلو د ځینو ګوندونو له اسټبلیشمنټ سره هم ستونزې وې. د مشال رډي خبریال شاهنواز ترکزي په روان کال کې لویو سیاسي بدلونونو او پیښو ته کتنه کړې ده.
د کال 2023 سیاسي اړې غړې د پنجاب شروع شو. په 11 جنوري په پنجاب کې چودھری پرویز الهي د وزیر اعلی په څوکۍ د باور ووټ واخیست، خو درې ورځې پسې هم دغه منتخبه اسمبلی د پاکستان تحریک انصاف د هغه وخت د چیرمن او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په امر ختمه کړه او نگران حکومت په وجود کې راغی. څلور ورځې پس په 13 جنوري هم د عمران خان په امر د خیبر پختونخوا صوبی حکومت هم ختم کړی شو. دلته وزیر اعلی محمود خان دا وخت پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین برخه ده او زوړ تحریک انصاف ګوندې پرېښی. پنجاب کې دا وخت محسن نقوی او په خیبر پختونخوا کې سید ارشد حسین نگران وزیر اعلی غاندي. وروستو تحریک انصاف ګوند په عدالتونو کې مقدمه هم وکړي. عدالت امر هم کړو چې په پنجاب کې په 14 مئی انتخابات وشي، خو هغه ونه شو. البته پاکستان تحریک انصاف په 9 مئی د پی ډی ایم د حکومت ضد احتجاجونه وکړل، چې په دغه احتجاجونو کې سرکاري او عسکري ودانیو ته اورونه واچول شو، ځینې ودانۍ ړنګې کړې شوې، او دغه پیښو د پاکستان تحریک انصاف په تنظیمي مخ داسې گزار وکړ چې وروستو په سلګونو غړو کې ځینو پریس کانفرنسونه وکړل، ګوند پرېښود او ځینې بندیخانو کې واچول شو. د پیښور خبریال لحاظ علي مشال رډیو ته وایي، په سیاسي تاریخ کې 2023 کال لیکل کېږي، نو هغه به د سیاسي اړي غړي کال وي.
یو سیاسي جماعت هم خپل هغه سیاسي ګټه یا خپل سیاسي منشور ولست او نه رسو. دی وکړ ټول سیاسي جماعتونه کاغه مسلم لیگ نونو هغه ځان د عدالتونو نه صفا کو، بل اړخته که پاکستان تحریک انصاف دی هغه په عدالتونو کې په ضمانتونو کې لګیو. دوه سیاسي جماعتونه پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین د پرویز خټک والا او که استحکام پاکستان پارٹی د جهانگیر ترین والا جوړه شوه، خو په دې یو کال کې د سیاسي استحکام په ځای زموږ ملټری اسټابلیشمنت نور هم مضبوط شو. او یو داسې کار چې چا ویل هم نشو، خلکو به ویلي چې دا د 2023 او د 2023 پروجیکټ د عمران خان هغه جیل ته واچولی شو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او مرستیال مشر شاه محمود قریشی او ګڼ شمیر نور غړي په بیلابیلو مقدمو کې لا هم په بندیخانو کې دي. هم دغه ګوندونو غړو لکه خیبر پختونخوا کې پرویز خټک خپل سیاسي ډله د پی ټی آی پارلمنټیرین په نوم، او پنجاب کې جهانگیر ترین د استحکام پاکستان په نوم خپل سیاسي ډله جوړه کړه. دغه ډلو کې ګڼ شمیر د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت وفاقي او صوبایي وزیران او د اسمبلی غړي شامل شوي. عمران خان په 15 اگست په توشاخانه نومي مقدمه کې گرفتار شو چې لا هم بندي دي. په 9 اگست 13 منتخب وزیر اعظم شهباز شریف د پی ډی ایم حکومت د خپل آئینی مودینه څلور ورځې وړاندې ختم کو، او سینیټر انوار الحق کاکړ نگران وزیر اعظم مقرره شو. د عمران خان د گرفتاری او د نگران حکومت د جوړېدو وروسته د اکتوبر په 21 محمد نواز شریف چې تیر وختونو کې درې وارې وزیر اعظم منتخب شو، شاوخوا څلور کاله پس لندن پاکستان ته واپس شو. نواز شریف د عدالت د ځینو مالی درغلیو په تورونو کې اشتهاري ملزم ګرځېدلی، خو د راتک نه وړاندې د اشتهاري ملزم حیثیت ختم شو او په ځینو مقدمو کې بری، خو ځینې مقدمې لا هم روانې دي. د سیاسي اړې غړې د وجه مقتدر قوتونو په سیاست کې خخې منګولې نورې هم مضبوطې کړې. لکه د کراچۍ د پوهنتون پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان وایي، سیاست یوازې په نامه پاتې شو. د بی باورۍ د تحریک وروسته چې د پی ډی ایم حکومت جوړ شو، هغوی سره اختیارات نو، او د وخت تیرېدو سره اوس داسې ښکاري چې سیویلین اقتدار کمیږي، او دا اوس چې د انتخاباتو په دوران پښتونخوا او په پنجاب کې خبرونه را روان دي، څنګه چې کاندیدان منی کیږي د کاغذونو جمع کولو نه، یا بیا په بلوچستان کې څه روان دي، یا پښتون ژغورنې غورځنګ سره چې څه کیږي، ثابتوي چې دا کارونه بل څوک کوي. د ډاکټر توصیف احمد خان په خبره سږ کال سیاسي ډلې هغه که واک کوي خود اختیار نه وي، او که په اپوزیشن کې وي لکه د تحریک انصاف هغه د بندیزونو د لاندې وي نو ښکاري چې عوامي اقتدار او اختیار ډیر کم شوی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم اعلان کړی په 8 فروری 2023 کې به عامې ټاکنې کیږي، خو د 2023 کال د سیاسي اړیګړې د وجې د سیاسي ډلو انتخابي مهمونه یا سیاسي جلسې او د خلکو لخوا جوړیدونکي هغه پخوانی شان سیاسي تودوخي هیڅ په نظر نه ښکاري. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو د غوښتنې په پاکستان کې د عامو انتخاباتو لپاره سیاسي ګوندونه هلې ځلې کوي او په دې کې تیزوالی راوستي. په ملک کې د بیلابیلو ګوندونو انتخاباتي جلسې او له خپل سیاسي منشور سره سم ولس سره وادي کوي. په ملک کې د 2023 کال د فروری پر 8 عام انتخابات ترسره کیږي. په سواد کې ولس وایي سیاسي ګوندونه له انتخاباتو مخکې ډېرې ژمنې وکړي، خو بیا په اقتدار کې له راتلو وروسته د دوی غشتنې نه پوره کوي. د مشال ریډي خبريال نیاز احمد خان له خلکو سره غږېدلې دي.
اجمل خان چاربا خبر ده چې اول احتساب د چاج دون پیسې وړي بار ملکونو کې خود جاب سوګ راوړي. یو خبره دا دلته چې اوس کارخانه منګه چوړو په 3000 روپۍ آلو دا کارخانه ده چا ده د دین او شریف د شابه شریف د زرداری ده عمران خان د دوی دوی اول دا وړو د منګي ولې نارځانه اول دا غریبانان لا دا غون وړي په خلک کې ورکول پکار دي. انتخابات ته انتخابات چاله کې غزاړو هغه کسان بیا به راشي په تخبکین بیا به ګډه ډکې دلته وي بس بهر ته دا خو مزاق دی قوم سره. اول احتساب وروسته بیا انتخاب پکار دی.
څه توقعات لري دا ماحول دا انتخابات لپاره برابر دی؟ ټیک دی خپل نوم راته وایي دا کوم ځای کې
زما نوم عبدالواحد دی او د سید شریف شګه اوسیدونکی ما اوس خو مونږ دا توقول کړه کوم مطلب دی نه مخکې اے شابا شریف شبرغه نو هغه وی چې د عمل ټیکوما د ټولو په چمې چې د عمل ټیکو منګای ختمو منګای کم طرف ته لاړه پچو د سوو د غلط خبره اوس 3031 ته لاړه پکار د جدو د عمل ټیکړه وې کنه پکار د جدو د منګای کتر اوسې وې بجلی وا ورس تور د اوس بیا یو روپی سره پاس بیا دسمبر نه بخو بیا ګرانیږي خګیس ته پټو بلی ګران کو څوک ټیکای ټیکول ولا څوک دی مونږ ته دې څوک وخت چې څوک ټیکول ورسته هر سړی راځي خپل جیب ډکی غریبانا نه دل کړو تباہ او بربادی کړو.
جی بالکل، منګوري بازار کې ولاړ یو د خلکو هم دغه پښتنه کوي راتلونکو انتخاباتو چې هغه ماحول سازگار دی ټولو پارټیانو لپاره یو شان موقع دی. ما سره یو مشر ولاړ دی هم دغه پښتنه کوي. په دې ملک کې انتخابات روان دي، هغه انتخابات تاسو ولاړ سره خپل پیژنګلو کې خپل روزګار راته وایسه کار کوي او بیا سره خبرې
باچا لاله د منګوري ماده نو زما د سیاسي کارکون په حیثیت باندې دا دغه چیرې الیکشن چیرې ان سیاست کې انتخاب دا یو ضروری عمل دی. چیرې په دې ملک کې دی دا ولسی نمائندگانو یعنی د رای چې کوم الیکشن کیږي دا د شفاف او شفافی د هیڅ یو چا دی په اثر نه او دا دی مطلب ولست دی پری دی چې د دې چاته اوټ ورکي او هغه خلق ایوان ته لړ شي او دغه ایوان یو با اختیار ایوانی چې دلته کې د دې وطن او د دې مظلوم او محروم اقوام د پاره یو حق قانون سازي وکي نو جمهوریت سیاسي عمل د پاره یو پاک شفاف آزاد الیکشن ضروری دی.
مثلا یو سوس ورنټان دیس د کونکو دی نو نه پښتنه کو خاله تر خپل نوم وایا کم کلاس کې.
السلام علیکم، زما نوم ابراهیم دی، زبر 10 کلاس کې سوچر اکیډمی سکول نه سبق وایم.
زموږ نه توقعات چې موږ د خاينو واستنه جوړ شي خه کال جن دی راکي خاص کول نه دی راکي چې موږ خه تعلیم حاصل کوو موږ خپل حد ته ورسو او دا موږ بیا موږ نور واخو بوزو
بل مرګنه پښتنه کو.
زمانو سید علم جن فادر نه میسج او سینو نه درنګ مالین لازم خو لکه دا او انتخابات بالکل صحیح پکار دي خو لکه یواز دانه چې لکه انتخابات وشو او بس د پارټي او د چیرمن لار سره چرشی او لاړ شي پکا چې دا انتخابات چې کم وشي دینه چې د سټډنټان دار سره ملاو شي کم اډوکیشن دوله پکا دا پرام شي دوی کوم جاب ځار سره ملاو شي سنجي یو یو کس ته سټډنټ تعلیم حاصل کوي ولر چې بار ملتا د سینند پکا پکا چې دی حاصل کوي دوی ته جاب په پاکستان کې ملاو شي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم. د خیبر پښتونخوا د خوړو خوندیتوب ادارې په خیبر ضلع کې په رسمي توګه کار پیل کړی دی. د یادې ادارې چارواکو مشال رډي ته ویلي چې په باړه جمرود او لنډي کوتل کې خپل دفترونه پرانستي او غواړي چې د دې ادارې قوانینو سره سم د خوراکي شیانو معیار او صفایي برقرار وساتي. د مشال رډي خبریال فرهاد شنواری دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د خیبر پختونخوا د خوړو خوندیتوب او د حلال خوراک ادارې د خیبر ضلع مرستیال ډایرکټر غلام عباس مشال او ریډیو ته وایي چې دوی د دغه ضلع په بازارونو کې د خوړو معیار ښه کولو او صفایي یقیني کولو لپاره خپلې هلې ځلې پیل کړي.
او مین سی سی کم دی فوډ سیفټی دا هایجین دا کوالټی دا بزنس رجسٹریشن دا ټایم ټو ټایم خلکو ته ایسو پیز هم ورکوو. هر شاپس ته هغه پولٹری دی او کا میٹ شاپس دی کا مینوفیکچرنگ یونٹس دی آئس کریم یا پاپس انڈسٹری شو یا بیوریج شو اسٹوریج خپل غور کو ایس او پیز ور کو دا سیل خپل ایس او پیز ور کو او دکاندار اول پوی کو او غین پس بیا زمون فائن هم ډیر او زیات دی مینیمم 25,000 نه سٹارٹ کیږي.
د جمرود بازار تاجر یونین صدر کاشف اپریدی وای چې پکار دا لومړی دغه اداره خوراکي شیان جوړو او دکاندارانو ته د احتیاطي تدابیر خپلولو تربیت او آگاهی ورکړي او د خلاف ورزي په صورت کې د پرې جرمانی ولګوي.
اول چې کوم دي دکاندارانو له او دي چې کوم تاجر دغه ټریننګ ورکړي دی پوي کې په خبره باندې ملاوت نه پاک سامان ورکول پکار دي کنزیومر لا سبا مطلب تاسو جرمانی هم لګوي تاسو یو مطلب یو ځای لزی ریټن کوي نو هغه چې بیا قانوني وي څنګه چې دی غریبان ته پته لګي چې دا ریټ باندې سبا سباره کې وشو زما سره غلطي و سره کار مې کړو غلط چې
اختیار هم ورغزیدلای. فرهاد شنواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا